ریاض او واشنگتن ترمنځ اړیکې یو څه ترنګل شوې، مخکې له دې چې د دې سفر نور جزئیات وروو، د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه د ناتو او روسیې د ګډې شورا د غونډې له حاله خبرو. د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډه به چې نن په بروسل کې جوړیږي د افغانستان پر امنیتي وضعیت متمرکز وي. دا په تیرو دوو کلونو کې د ناتو او روسیې د ګډې شورا لومړنۍ غونډه ده چې ناتو د غړو هیوادونو او د روسیې استازي پکې ګډون کوي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
په بروکسل کې نن د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډې ته د دواړو خواوو لوړ رتبه استازي ورغلي چې پر افغانستان د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکراریو د پای ته رسیدو لپاره د منسک د موافقې پر عملي کولو او پر بالتیک سمندرګي د پوځي لانجو د حل پر لارو چارو خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ ویلي چې د ناتو او روسیې د ګډې شورا په غونډه کې به د افغانستان پر جګړه او د پوځي همکاریو د ښه کېدو پر لارو خبرې وشي، خو دا له روسیې سره د اړیکو د عادي کېدو معنی نه لري او هدف یې یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي. ستولتنبرګ ویل موږ له ډیالوګ او خبرو ویره نه لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پروند د غونډې په اړه وویل تر اوږدې مودې وروسته د ناتو او روسیې په ګډه شورا کې دایمي استازي په دومره لوړه کچه غونډه کوي. موږ په دې ارتباط د ناتو وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ، خو موږ ته وړاندیز وکړ خو دلته هم لکه له اروپایي اتحادیه سره د اړیکو په څیر موږ په ډېر وضاحت ویلي چې دا به د پخوا په څیر یو اړخیزه لوبه نه وي. د غونډې اجنډا یوازې هغه مسایل نه دي چې د ناتو غړي علاقه ورسره لري، بلکې د روسیې د فدراسیون لپاره هم مهم دي. په ناتو تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو پرون خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان پر امنیت د اوکراین د حالاتو د کراري لپاره د منسک موافقې پر عملي کېدو او د ناتو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبرې کوي. الکساندر ګروشکو وویل په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي به بحث کوو. د ناتو او روسیې ګډې شورا په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا د جلا کولو او له روسیې سره تر الحاق وروسته غونډه نه وکړي. د دواړو ترمنځ په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته اړیکې لا خراب شو. دوی ونې وړاندې د روسیې دوه جنگیالو ټکو د بالتیک په نړیوالو اوبو کې د امریکا یوې کشفي بیړۍ ته نږدې پوځي مانورونه وکړل چې د روسیې او ناتو اړیکو ته یو بل ضربه هم ورکړه. د ناتو د 28 غړو هیوادونو سفیران بنن په بروکسل کې پر دغو ټولو مواردو خبرې کوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخله دي چې اونیزو د اساسي او بشري حقوقو او د خزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. ریاست ته د سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر له حاله خبرو. باراک اوباما به نن ریاست ته ورسیږي. د وسلوالو ډلو پر ضد هڅو چټکول په سوریه او یمن کې د شخړو پر پای ته رسیدو خبري او د ریاض او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا راکمول د هغه د سفر مهم هدفونه ښودل شوی دي. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما به نن سعودي عربستان ته له رسیدو سره سم له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې اترې وکړي. د پنځشنبه په ورځ به د امریکا ولسمشر د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. له نوموړي سره به په دې غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم یو ځای شي. دا فرانسې خبري اژانس وايي ولسمشر باراک اوباما له سیمهیزو مشرانو سره په یو نسبتا ترخه فضا کې ګوري، ځکه د خلیج د هیوادونو مشران د سوریې او د سیمې د نورو کړکیچونو په اړه د اوباما څرګندونو او اقدامات خوشنۍ کړي. دوی د ولسمشر اوباما څرګندونې او اقدامات داسې ګڼي چې ګوندې نوموړی د سوریه او د ایران په وړاندې د چلند په شمول د منځني ختیځ په نورو ستونزو کې د ښکېلتیا لپاره ډېر لیواله نه دي. له غیر رئیسی چې د دې کال په فایل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لري شول، د خلیج د سلطنتونو سنی واکمنان چې ایران په سیمه کې خپل رقیب بولي اندېښمن دي. ریاض او ګاونډیان ویره لري چې د امریکا په ملاتړ له ایران سره شوې اتمی موافقه به ایران چې دوی د منځني ختیځ په چارو کې په لاس وهلو تورنوي نور هم زړه ورکړي. د خلیج د سیړونو مرکز سیړونکو مصطفی علنی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د سیمه لپاره د باراک اوباما ولسمشر ډېری منفي اغیزې لرلي. وسپین معنی بیا د خلیج له هیوادونو سره د امریکا پر اویا کلن اتحاد ټینګار کړی دی او د ولسمشر باراک اوباما یو نږدې سلاکار بن راډز ویلي د امریکا او سعودي پاړیکو کې تل پیچلتیا وي. همدارنګ د دې اړیکو لپاره سینې داسې ټکي هم و چې پکې دواړو هیوادونو د شریکو ګټو لپاره یو بل سره همکاري کړي، لکه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه. د فرانسې خبري اژانس وایي د سعودي او امریکا اړیکې د امنیت په بدل کې د تیلو په ورکړې ولاړې دي. د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگټن په انسټیټیوټ کې څېړونکي لوري پلوتکین بوګارټ وایي سعودي عربستان ستړی دی. دوی داسې ګڼي او خیر اختیا هم وي چې ګوند سپینه ماڼۍ د ایران د ګواښ په اړه د دوی اندېښنې په سمه توګه نه درکړي. سعودي عربستان د ولسمشر باراک اوباما هغه تبصرې په وړاندې په غوسه عکس العمل ښودلی و چې د اپریل په میاشت کې د اتلانتیک امریکایي مجلې خپره کړه. نوموړي په دې تبصره کې ویلي وو سعودي عربستان باید له خپلو ایراني دښمنانو سره په منځني ختیځ کې شریک شي. اوباما دا هم ویلي وو چې د ریاض او تهران ترمنځ رقابت په سوریه، عراق او یمن کې د نیابتي جګړو لپاره لاره جوړه کړې او د ګډوډیو سبب شوی. په واشنگټن کې د فدریک ویری په نوم یو څېړونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي زما په ګمان امریکا په سیمه کې د سعودي پر چلن لډیرې اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري او د امریکا ولسمشر د دې موضوع په راپورته کولو کې تر نورو ډیر څرګند غږیږي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک ساده صاحب، شرغ لست
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو نه د افغانستان ولستا خپل کوم سلامونه وړاندې کوم.
ملک ساده صاحب، کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړئ چې د بیان ازادي څه معنی او مفهوم لري.
په آزاد توګه او د مسؤلیت په در کول او وینا کول، سګوختل، نقد او خبرو کول ته د بیان ازادي وایي، یا هم په آزاد توګه په چاپی، صوتی او تصویری بنه نظر سرګندول ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډیر مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شک د بیان ازادي یو لوی مادي او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له شه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولای شي خپل نظریات په آزاد توګه بیان کړي او کوم ممانعت ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خود مختار اراده ده چې یو څوک کولای شي یا هر څوک کولای شي چې هغه عمل تر سره کړی، یا هم مثال د خبرې او عملی یا خبرې یا فکر کې او ویناوي، یا هم څوک واړی ووایي کولای شي. هیڅوک نشي کولای چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب، د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي، یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای شو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د ازادي د بیان ازادي ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي پیاوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامع ته عمومي اخلاق، بد اخلاق ورته پلاره کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په تاسو والا یا په دالاس والا. او باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې
بحث
وکړو. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. ملک زاده صاحب د ورستي پښتني په توګه کای د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزی قوانین دي چې د افغانستان اساسي قانون اتباو ته اساسي حق پټوګه پر رسمیت پټوګه پیژندل دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمایز هیوادونو په کچا د اتباو د اساسي حقوقو دوار کړی او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې به ساري اساسي قانون بل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همدارس د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د اساسي او بشري حق په توګه منلې ده. او غړي دولتونه مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمردری ونی د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلی به داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله به وي. نننې خبرونه پیلو روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کوي.
ولزم مریضم بیمار یم و تر اوستانه پیریانو باسه مخلی به خسر بسپینګری خسر میوداسې په دغه خلورا ولګوالا دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې کایو میرمن ناروغ وینو باید په څه ډول تداوی وشي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د تکواندو افغان لوبغاړي سمیا غلامی خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه. اغلی سمیا غلامی په برازیل کې د 2014 کال د اولمپیک په سهمیا سیالیو کې هانګکانګي رقیبه په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه. سمیا غلامی لدې وړاندې هم د سوهیلی آسیا په سیالیو کې ګډون کړي او د تکواندو کوونکو جنو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلې. په فاریاب کې وینځلې ځان وژلې. د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې یو انجلې د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې ده. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې 13 کلن انجلې په تورت اتا کلی کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې ده. د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې پر دې انجلې لومړی جنسي تیری شوی او وروسته هغې خودکشي کړې. ښاغلی عنایت همداراز دغه روغتون ته د یوې میرمنې عابدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل. دې زیاتوي چې دې میرمنې لنډه موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي.
درمنو اوریدونکو زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یو میرمن ناروغ شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي، په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي. په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري، د حمل په جریان کې فشار لوړوي، او بیا هغه ناروغان چې عصبي اختلالات ولري معمولا کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي. مثلا ناروغ په تیار کوټه کې بندي کوي چې غږی ونه وهي، منظمه ډوډۍ نه ورکوي، او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرستري لري شي.
هلو زره ته به وای او هلو مارا به کې نه نو درن تا ګرو په به کې زه هلو خو هلو مارا به کې زره هم دل کې هلو خدایا خدایا.
د سربي اوسیدونکو مریم وای د کورنۍ مشکلاتو لامل اروایي ستونزراته پیدا شوې و. د کورنۍ غړو می د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې اچولې وم چې مرز رانه لری شي.
ورور به سره روح جنگ دیاره ته صاحب تکلیف پیدا سه هم سیملغه نه برابر اندراتله بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې اچول ما سپیران دی هغه باندې مروزه ما بزر تنگس خو سیانه لري سترنه باندې غوږ کې خانه درته نه نه چې ډیره ډارې دل ما تارګ مې کوټه ما سیغه سم خورا کې مندرا کو حال ډاکټر ته نه ویل م سخه به تر سم به پس لاغې نو راغوتل ډاکټر یې سدا خیروانی ته کلیو لره تازه ډاکټر ته در واسطه تارګ مې کوټه کې بچاوني هم هغه مې سره فیت سو سم خوابګي مې زوی مې سی ولی تارګ مې کوټه کې اچول ډاکټر ته نه ویل.
د غزنی ولایت اوسیدونکو زیبا د خپل گاونډي کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و. کورنۍ لدی سره هم د میرمن مریم غونډه چلند کړی و چې مرزي دوی ته ورنشي.
سم څنګه نو کې وخت زو چې بیچاره اول وړي کور کې سمه سره خزه نه درلوده فشار یې جګو پر سیده لول اسنو کې پر سیده د عمل په وخت کې و په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګان ولدا پیریان دی بو یې نکړه ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کول چې د سینې بیا غنه سوا د کنټرول او تل خبرې په خپل اراده نه خبرې چې هر شی خپل وصل خبرې وی کولې ټول تی و تل کور د تناب کوټه قید کړل چې دا پیریان دی یعنی موږ ته براشي د پیریان سار ته دغه زمړه او چې ولادت ته مخ کې مړه شو ولادت ماشوم هم ناس کې ځان سره یو وی وهله و بچر ته کښنه مړه شي نو ټول وجود ته کښینو.
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي. دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرز له ناروغ نه ووځي. د لوګر اوسیدونکو چې د کور د مشکلاتو لامل ورته رواني ستونزه پیدا شوي او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوي وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه، خو سره ډیره زیاته وهلې وه او ورته ویلي و چې پیریان ترې باسي.
د سمریزو مخنه په مارګو مدرسه سوراز به میچا کې وایلې سرګنې باد را سره کول چې می چې غکړې چې غې چې غې مېړ مې را سره غې چې لرګای را تو خغا په غفا په د سی وتر به ولم ما سره د سی باد لري ما کوي خسر به مې ان خلې مر باندې ولګولې زوړ بډا خسر مې ده هغه به کونټې لګول وای ویلې بل سمریزه مې بیمار ما وې تر اور ستاله پیریانو باسه مخلې به خسر بس پنګري خسر مې وداسې په دغه خلو را ولګولې دا ګوره.
د خبرونه په دې برخه کې بعد یو څو هیوادوالو خبرو ته غوښ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغه وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي.
زیاتره په اطرافو کې دي، زیاتره خلک وایي چې مثال والا میکا ده یا می لور مریض ده، زه یې نه پرېږدمه چې ډاکټر ته لاړ شي. څه شته نه پرېږدي؟ په دې هغه سیاسره چې ده، هغه هم سیاسره ده، هغه هم د خدای بنده ده. هغه حق لري چې یا مثال درس ووایي، یا مثال ډاکټر ته بوزي، یا هغه په هر نگاه کې هغه حق لري باید ډاکټر ته بوزي او بې پوښتنه پرېږدي.
په اسلام کې شته ته نه قرآن لی دي نه کتاب لی نه حدیث لی چې دا کوټه کې واچوي، تیارې کوټه کې واچوي، هغه کې واچوي، تا تازوي ویلې ده، ډاکټر ویلې ده، علاج یې ویلې ده. اوله زمونږ یو ترور پاکستان راغله او هله دغه تیارې کوټه کې واچوي، مال دا خاص چټي خبره ده، هم نه جوړه وه او ګزنډ والی وه. یو څو پرهیز یې ورکړی و، که ملا ملا پرهیز ورکړی، خو پرهیز خو ورځه پاس صورت پرهیز صحیح ده. اما دا چې تیارې کوټه کې یو ځوان نجلۍ یا ځوانه ښځه واچوي چې دا څنګه رسمي دا نه اسلام اجازه ورکړې ده او نه کتاب اجازه ده. ډاکټر
کله چې موږ هغه ښځې ناروغ چې یا مریض چې موږ هغه ډاکټر ته نه پرېږدو، همدا په خپل کور نه خپل کور کې تداوي کوو. کله چې هغې ډېرې سختې مریض شي، بیا موږ زوره درملتونونه دوا راوړو او دی دلته دوی ته ورکوو تر څو روغ شي. که ډېرې مریض نه وي، خو همدلته کور کې تداوي کېږي، هو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي. څوک داسې رواج نه لري چې موږ خپلوانو کې چې خپله ښځې خورګانې ډاکټر ته بوځي، یا همدا کور کې هغې تداوي کوي، داسې موږ رواج ده.
افغان ډاکټر محب الله زغم وایي اروایي ناروغان مینې او خواخوږۍ ته ضرورت لري، او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځي.
دا ډېر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغانو سره داسې چلند کېږي چې وهل کېږي، ټکول کېږي، او په تیارو کوټو کې اچول کېږي، خوراک نه ورکول کېږي. رواني ناروغۍ داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوې وي، او دغه څارې چې دي دغه ستونزه لام پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر تاوان ورته اړوي. په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې اوسي، کورنۍ کې ورسره خواله وشي، باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ځورېږي. له هغو شیانو باید ډډه وشي، دوی سره باید خواله وشي، د مینې احساس ورته ورکړل شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې، تا درک کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی، دا به تېرېږي. ورسره باید مرسته وشي چې بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. د دوی د درملنې لپاره دوی لارې دي، یوه د دوا درملو لاره ده، او بله همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو.
ډاکټر زغم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي، ځکه چې هغوی په یو حساس حالت کې دي. که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي، نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي.
د چکل له عادي خلکو سره هم که چیرې تشدد کېږي، د دوی اروا ځپل کېږي او دوی په تکلیفونه اخته کېږي. او هغه چې ناروغ وي، هغوی ته خو بیا لا زیات تاوان رسېږي، د دوی ناروغۍ لا پسې سختېږي، او امکان لري چې دوی یا ځانوژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښتوب او تجدید ته یې وهڅوي چې بیا له هر څه سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني. کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي، یا تیاره کوټه کې اچول کېږي، یا وهل کېږي، ټکول کېږي، هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چلچلند یې تر یو حده پورې خوندي وي، هغه هم له منځه ځي، او د دوی ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپلې میرمنې ډاکټر ته نه بیایي، او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري. حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې تداوي واجبي عمل ده، او هغه تداوي چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوي یو واجبي عمل ده، که انسان له دینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي، له دې عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. له هغې جملې څخه د تداوي په باب کې د ښځې یو حق د نفقې تر څنګه په خاوند باندې تداوي حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخوالې لیدل کېږي، کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې، د موږ چې د هغه تداوي چې شریعت هغې ته اجازه ورکړې، حکم یې کړی، واجب کړی، د هغې په ځای باندې په خپل سره تداویګانې او په واهمي او په غیر حقیقي او خیالي کارونو باندې غواړي چې دا تداوي کې مثلا ښځه په تیاره کوټه کې اچول، په دې نوم باندې چې دا پیران لري او پیغم دا لري او دا لري، یا رواني ناروغي، دا هغه ناوړی عمل دی چې اسلام سره اړخ نه لګي، اسلام دې ته حرام ویلي. تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده، که هغه خپل ځان تعذیبوي که بل څوک.
خغلی کوثر زیاتوی الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجی شي. نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک د حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی.
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي. الله جل جلاله حکم کړی چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجی شي. فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دې آیات یو مفهوم دغه چې اهل د تخصص ته څوک چې د کار اهل وي او د کار ور وي هغه نو ځکه تداوی په جای باندې او د هغه عمل چې خپل عمل په اسلام کې حرام دی لکه واهل یو تیار کوټه کې بندول هغه انساني حقونه او ازادي او هغه اسلامي حقوق چې غیر توکل سوی غیر محرومول دا یو ناروا عمل دی او اسلام د دې سره قطعا مخالفت لري.
درنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو. نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نکړو. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی لاس پارم خوشاله اوسئ.
خدایا سر تور کی ڈوندے